په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وایي چې پرونی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو له همغږۍ کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټوماس ویسټ بیګانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې متحده ایالات د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو مخکښ تمویلونکی پاتې شوی دی. خاغلی ویست ویلی د دې منندوی دی چې پلیکون کې شریکان مرستې د نړیوالو اصولو مطابق رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د افیر کرندیکر په دې ورسوي کله ازادي راډیو سره په وزانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالاتونو د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له دې هېواد سره د 2 میلیارد ډالرو بشري مرستې کړې دي. د آسیا پرختی بانک افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرسته تسویب کړه. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه مرسته د زیانګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړي توګه خزو او نجونو ته ځانګړې شوی. د خبر پانه لمخې ټولې دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ولګول شي. 100 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي چې له 1.3 میلیون زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. 200 میلیون ډالر یونیسف ته ورکول کېږي چې په لاسو ولایتونو کې د 1.5 میلیونه ماشومانو ملاتړ پرې وکړي او پاتې 100 میلیونه یې له کرنې د ودې د ملاتړ پر چارو لګول کېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایه له افغانانو سره د مرستې لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته د 60 ټنه درملو او طبي وسایلو د لیکت خبر ورکړی دی. د ترکیه اناډول خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغو مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمیر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و که مالي مرستې ورونه رسیږي په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. سلمان همدارنګه خبرداری ورکړ چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو هیواد به هم دا کار وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل که ایران اټوم بم ولري نو دوی هم باید ولري. سلمان زیاته کړه د امنیتي دلایلو او په منځني ختیځ کې وقت دی انډول لپاره دا مهم دی، خو نوموړي وویل نه غواړي چې دا شی وویني. تهران هغه تورنه چې ګواکې د اټوم بم په لټه کې دی رد کړی دی. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتي دي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو نور مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کې چې د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له لا سختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کیربی پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري او له هغه به د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. جان کیربی وویل منی را روان دی او وخت اساس دی او زیاته کړه چې سپینې ماڼۍ زیلنسکي تشویق کړی چې د کانګرس له غړو سره وګوري چې د پوځي مرستو د دوام ملاتړ وکړي. د کانګرس یو شمېر غړي له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام مخالف دی. ازادي رادیو اوري مخکې د چونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د دې لاندې خبري برخې لومړی راپور. اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپایي ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوې وه. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د ازادېدو پرېکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. دا افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه.
نن پنجشنبه د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ دی، خو د یو شمېر کارپوهانو په باور جګړه په افغانستان کې ختمه شوې، خو رښتینې سوله تر اوسه په دې هیواد کې نه ده ټینګه شوې. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عملاً په دې هیواد کې د امریکا او اوږده جګړه پای ته ورسېده. د لویدیځ ملاتړی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. آیا د طالبانو پر واکمنېدو سره افغانستان ته له جګړې وروسته یا پوست وار هیواد په توګه کتل کیږي، او که بیا هم هغه یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
اساسا د افغانستان په مسله کې د امریکا قواوې یا د ناتو قواوې فقط یو بود دی. اصلي بود داخلي جنګ دی چې له یو خوا حکومت د افغانستان چې پلویان یې درلود په ملي ټولنه کې د امریکا په شمول، له بلې خوا یو شورش و. شورش و چې د حکومت مقابل کې ولاړ. د امریکا بود لا تللی دی، دا بل بود چې دی په دې کې بیا خصوصیت دا دی لکه چې په هر شورش کې وي، که شورش د مصالحې له لارې راشي بیا نو پوست وار کېږي، یعنې پس له جنګ یو هیواد کېږي. اما که د نظامي غلبې د شورشیانو راشي بیا نو دیکتاتوري راځي. عین هغه کار کېږي لکه چې په ویتنام کې راغله. ویتنام کې امریکایان چې ووتل اصلا په خپلو منځو کې د مصالحې ته ونه رسېدل، په وجود کې کوششونه وشول، په نتیجه کې خپل شورشیانو په نظامي لارې واک ترلاسه کړو او په نتیجه کې یو دیکتاتوري رامنځته شوله. هغه دیکتاتوري چې مشروعیت یې له خلکو نه راځي، بلکې مشروعیت یې له ایدیالوژي نه راځي، او هغه ایدیالوژي څوک نه مني، بیا د کوی په زور باندې په خلکو تحمیلوي.
د جګړې یو اړخ بهرنیانو، بلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړی حکومت، د نړیوالو ځواکونو ووتل، بل اړخ یې ړنګ شو. ړنګ شوی حکومت څه فکر کوي چې ونه توانید د سولې هغه هڅه چې نړیوالو هم کلک ملاتړ کوو ثمر ته ورسوي؟
نه دغه حکومت لپدانه ډیر متکی په خارجي کومکونو لکه چې په اټیامل سيزيكي د افغانستان چپی حکومتونه په اوسال شوري باندې متکی دریم په خارجي او امریکا باندې متکی ده فکر کوي چې تر اخره پورې به امریکا او ناتو سره پاتې په خپلې داسې کوششونه کې په خپل ځان بسیا شي په دا کې مسله دا و د ناتو او د امریکا هدف دا و چې بل اخره د افغانستان کې ظرفیتونه ملي ظرفیتونه داسې پورته شي چه ضرورت نور قوات و نوی. اما متاسفانه در دست یک شریک پیدا نشد په افغانستان که دیر سیاسیون و رهبران و فکر کاوه چه امریکا به دایی دلت موجود وی او د خپلو تنظیمی و دلیز و گتو پا فکر که و نو ځکه د دولت د پاره هغه باثبات نهادون رامنځته نه شول او هغه د نورو تر تاثیر لاندې راغلل. 2001 کې هم عین خبره وه. په 2001 کې چې خبره خلاصه شوله داسې و چې له یوې خوا امریکایان راغلل، اما د دې په ځای چې په افغانستان یو سوله وشي د داخلي جنګ، د یوې خوا ملای وروتړل چې بله ډله پرې مغلوبه کړي. دا بله ډله نه مغلوبه شوه، له قدرت وغورځېده، اما نه د مصالحې له لارې تر یو ځای شوله. عین هغه کار اوس هم وشو، یعنی نه مصالحه وشوله د حکومت او د طالبانو په منځ کې، او نه په زور دا دغه یو ډله له منځه یوړل. په نتیجه کې دا یو هغه حالت دی چې یو داخلي جنگ کې نه د سولې له لارې ثبات راځي او نه د جنگ له لارې، د جنگ له لارې چې یو خوا یوسي نو دیکتاتوري راځي.
مخکې تاسو په څرګندونو کې وویل چې د شخړې اړخونه کله چې د سولې موافقې ته نه رسیږي یو دیکتاتوري حالت غوره کوي، هغه له جګړې وروسته حالت کراشو د سیمه هیوادونو ته. سیمه هیوادونه هم چندان دموکرات هیوادونه نه دي، هلته هم استبدادي رژیمونه حاکم دي. منځنۍ اسیا هیوادونو ته که وګورو که نورو ته، د دویغو هیوادونو او د افغانستان د اوسني شرایطو ترمنځ ورته والی څه ده او توپیر څه دی؟
منځنۍ اسیا مسله بیله ده، هغه تداوم دی. مسئله آسیا قوی نهادونه را رامنځته کړل او قوی نهادونه ایجاد شوري لخت را پیدا شول.
خو جلالی صاحب هغه هم استبدادی ارگانونه دي چې په زور او جبر پر خلکو حکومت کوي. دیموکراتیک خوځښتونه هلته ځپل شوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغو هیوادونو کې داسې یو منسجم دیموکراتیک کاراکتر رامنځته نه شول. ما په 1993 نه تر 2000 پورې دغه منطقه لیکنې کولې، ځکه منطقې کې وم، مسؤول د دې منطقې وم. په هغه وخت کې داسې شرایط رامنځته نه شول چې دیموکراتیکو قواوې وده وکړي، ځکه په دغه شرایطو کې چې ډېر اویا کاله استبدال به ژوند کړی و، دوی دغه موبلایزیشن ډېر مشکل دی په ځایونو کې. پاکستان ته چې وګورې، هغه انګلیسانو نه ملي یعنی یووالی په میراث وانخیست، مګر ښه بوسات یې په میراث واخیستل. یعنی ښه نهادونه په میراث ورسېدل، چې هغه پوځ دی، بیوروکراسي ده او استخبارات دي. یوګو په مټ باندې د صبح خپل موږ کراوس په دوه مرکزی آسیا هیوادونو کې یو بوسات لارې نهادون لارې چې ډېر پاخشه یو یول لارې صبح را مسته کړ. دا نه وشه د دیموکراتیک هیوادونو دي، مګر صبح لري
توپیر په څه کې دی؟ طالبانو هم په همدغه شکل یو سیستم را مسته کړی دی. افغانستان نسبتا اوس امن دی، پخوانی جګړې ختمې شوې دي، پکې د نامنۍ راپورونه نه ورکول کیږي. په خو به هر ورځ د شخړو او د نامنۍ راپورونه به د ورځ 200 300 کسانو دی وجل کېدو راپورونه ورکول کېدل. توپیر په څه کې دی؟ دغه سیستمونه چې منځنۍ آسیا کې حاکم دی او د طالبانو ترمنځ
خبره دا ده چې په مرکزی آسیا کې دومره استبداد دیالوجیکی استبداد موجود نه دی لکه چې د طالبان لخوا په افغانستان باندې تعمیلي، ځکه چې دوی یو قدرت انحصار کړی دی چا باور نه لري، چون خلک دوی نه غواړي، خلک ترې بېزاره دي. د دې لپاره چې خلکو باندې حکومت کې خپل کنټرول زیاتوي، د دوی هغه کلید دی قدرت په کنټرول کې دی. که کنټرول لږ له لاسه ورکړي، دوی خپله څوک نه مني. او په هغو هېوادو کې چې ورته وګوري، هغه بدیل ته ګوري، بدیل نه وي. خلک هم هغه ګرچې نیمه استبدادي دولتونه دي چې بدیل نشته، غواړي چې ثبات په خاطر باندې وګوري وسات. په افغانستان کې خبره بېل خبره ده. د افغانستان خلکو په 40 کاله بل رقم تجارب ولیدل، او په نتیجه کې دا وزه کامل فرق لري.
بله، اما جلالي صاحب، خو په افغانستان کې هم بل بدیل نشته ده؟ کوم بدیل ښکاري د طالبانو ځای ونیسي؟
فعلا خو دا بدیل ځکه نشته چې دنیا هم چند علاقه نه لري چې په افغانستان مداخله وکړي. او دغه مسله دې سبق شوې ده چې طالبان فکر وکړي چې دوی مسؤول دي او یو نوی اعتماد په نفس پیدا کړي، او ځکه نو هغه څه چې غواړي هغه کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت چارواکي ولې ادعا کوي چې افغانستان اوس امن او سوله لرونکی هیواد دی؟
دې شک نشته چې پر افغانستان سوله راغلې، امراغلې، ځکه امن خودی خپل جوړو دغه انتحاری حمله خودی کوله ملکی هدف باندې خودی حمله کوله دولت سره خودی جنگیدل لارې په دې نام نه کړی مینون خودی خکول نو ځکه وو په دې د دې لاس واخیستل قدرت په لاس کې نو ځکه هم راغلی دی بلې هم په دې نظر راغلی چې په طبیل شکل باندې د خلکو د حمایت له لارې راغلی دا د شي ودل چې ان یې رمزه وړی وو د امیر اوسلی وو هغه قدرت په لاس کې وو
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي مګر ثبات هغه ورخاشي چې خلک راضي هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي بشري امنیت په دو ستنو باندې ولاړ دی یوستنه خلکو ازادي لبیرنه خلک لبیرنه خلاص حکومت لبیرنه دی خلنه لبیرنه دی بیکار لبیرنه دی سیاسي پولیس لبیرنه دی لبیرنه خلاص خارجيانه لبیرنه دی تجاوز لبیرنه خلاص دوهمه دغه ازادي له احتیاج ده چغه احتیاج داسې چې فکر کې دغه دوړي جنن لره مسابه ده به موجود دا کار جنن لره سبب هم موجود ترڅو دغه ثبات دی په دې کې ثبات ثبات په دې اساس باندې ډیر نور صح کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې د موافقه په اساس باندې د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي دا په ځینو هیوادونو کې نشته ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم میراوسته دي هم په دې خاطر راوسته دي چې په خوب به امنیتي دی راوسته اما اوس فعلا هم شاید وجودي هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدی شي
فقط هغه رسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تعریف کې چې ورته وګوري خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو دپاره د ځینو اقداماتو دپاره د ځینو پالیسیګانو دپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوسط جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي کنه دغه دوه شی په افغانستان کې نشته نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني یو مشروع حکومت یې ومني او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باور وکړي په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض کې که دنیا یې په رسمیت ونه پیژني ځینې شیان لري اول له دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري تجارت لري ورسره او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره نه لري اشتیا نه لري نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناس یو تاسو مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تاسو وخت کې شاید هغه د تانیز دې مرګري خو خو تاسو فکر کوئ شاید دا بل څوک یې
دیوی دا سی میرمنی غک مواورده چی ویلی یو شمیر نارینه ده کورنۍ پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومي بدی پایلې لري د شک کول او رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي نن امدا موضوع چې ملتیا مو کړی قدر من اردونکو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنز باور اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خو دلې کچری درناوی او اعتماد نوی د ژوند ټول چارې ګډي وډي کیږي. یو بلته ن درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د هم دې بې ځای شکونو لامل لمنځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري، شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو مېرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده ای کلان که مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه بی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوردائیم پا ما بندی پرتله دهی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاره پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر مېرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره سیوجې ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه دې تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دې شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی، نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب وګوسوي، داسې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځان د ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دې د خلکو کور کې دې ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي، یا د خاوند، یا داسې بل نارینه له خوا
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپلو مېرمنو باندې، پر خپلو خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپلې مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې. مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړي بیرون وځي. که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه په خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې بیت اوسي هغه سي مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي، نو اړیکه بیا څنګه چې په کار یې هغه سي مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل ډول پرواهي ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پارش باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه د باندې پوتو، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دا مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېرته شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دا زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وړو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکې سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره، نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید د بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال خپل خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لار شي ځانته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده، او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د دې ومنل شي، کړوړه د دې وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه راپه دی خو اکثره میرمنې د یو مسایلو په تور زورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادت له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قائم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر حد لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو لپاره دغه فضا رامنځته کیږي، او د نارینه لپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، بزد کې راځي، هغه تردید هغه تشويش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه د هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لار بدل کړي، یو خود سرانه اهمال تر سره سي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان نه ژوندی ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم له لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ وځي خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګناي نه کړي او په غي باندې شک لګيږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست، کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولو بلاکې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم، یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوبه دی، خبرم پی باندې خبر لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپل خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه دپاره، د نارینه دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه دمدان خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کیږي، کوم قوانین چې ورته وضع کیږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کیږي هغوی که د ځان لپاره نه خوښي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کینی. ها هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښي د بل لپاره ولې خوښي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کیږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي په کور کې، هم چې محدودیتونه ورته وازه سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، مور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوي. دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان لپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړی یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه شایي.
بله،
چې موږ ته نشایي هغه موږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که موږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره موږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کیږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې موږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بل نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کیږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شکم لري کی او خپل هم آرام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه او ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو پریوي، د رحمت په اوبو پریوي، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښيي په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دي سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي که. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خاصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک را باندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته ورکړه، نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې، تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله، دراسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازي صاحب، تاسې ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منه کړې ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر وړاندې کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجای شکونو نه او بېجای شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. له دغه وجې نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي ول دی نه، اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي، او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي، بله، د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغ وي. نو ناروغه سړی معمولا شک شکونه کوي ډیر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بی جای اله ټلیفون ولټواله دا کتابچه ولټواله دا خط ولټواله دا ولټو اله بکس ولټواله دا شای وکړه دا کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي راهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي، مخصوصا په کورنۍ نظام کې. په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منی کړی یو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته را نه شي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیا یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک شون ولري.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنې. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو. په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو، او معمولا کورنۍ له کوم غړو نه جوړیږي؟ که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثر خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده، مناسبه به دا وي چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي، نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسائل ته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ور باندې شوي دي چې څنګه کولای شو یو کامیاب کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې، ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور و پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنۍ کې د مور و پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت، حقوقو او وجایبو ادا کول، احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل دا باعث دی کی چې یو حق ورنه منو تاسو ولرو په ټولنه کې باز کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وی له هر اړخه وشي کولای شي یو حق ټولنه جوړه کی او ټولنه ته یو حق کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ او ترمنځ چې پغه کې خواندې ورونه وي جار جنجال را پیښیږي. تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې د ورونو ترمنځ د خواندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غريزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غريزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنۍ ډېر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی له فرهنګي پلوه لریوالی دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت صمیمیت یا له منځه نیسي یا یې کم کړي. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي هغه رقم چې اجابوي یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي د تجربې. دا شیان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې. د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه وورونه اتورونه کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي. دغلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته ته به احترام نه محبت بنی یو بل سره خو سلوک بنی یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به من سره زی
بل استاد یو بل موضوع په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کې یغه د مثلا په کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کې هغه یو یا دوه یا درې خاید لري ماش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن آید نه لري د هلته د کورنۍ کې به دورنګ چلند کې یغه څوک چې کور ته پیسې راوړي د قدر به څوک چې نه راوړي د قدر نه وي حالت یغه کوشش کوي خونه ورته پیدا کیږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه سې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته بهتره ده د هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسولیت کې هر فرد کار وکي زحمت وباسي او احساس د دیو کې چې څه باید اواید ولرم زه باید خپل کورنۍ خپل وساتم نو په دغه سره ګان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره لږ شي اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري کدی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله کله غو مثلا هم د سی وسی کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونی سي څوک چې ګټه لري او معاش لري هغه سره چلند نوسی دا به څومره مشکلات را منځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې کچېر هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کیږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لري خبره ده او دغه څه بیا ونی شي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې اواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبری کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه به وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق ورته ورکړي نو کچېرې په دغه سره ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې کچېرې یو څوک اواید نه لري یا ورور اواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بیکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونکړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې اده شي ترڅو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي ترڅو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي
بله او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دی مثلا شپګون ګورګان کلاچاریا وغور یاره ناوې چې د پلار کړل لرسي نو د ته بیا په خبره نوبت نه ورسیږي ځکه ته د کار نوبت باید کار وکړي د خځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنۍ
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفي نشته ده کورنۍ چې ګڼي دي او دوی مشترک ژوند کې په هغه کورنۍ کې د میرمنو حقونو ته تر ډیره توجه نه کوي سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي بل اخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغه کورنۍ کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي هغه کورنۍ چې دغه ژوند لري ګډ ژوند لري زما هیله دا ده کچېرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته هم اقتصادي پلونه هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه کچېرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده اما کچېرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده منعقد کړی ده دوی باید ځانته ژوند ولري باید جلا ژوند ولري ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري هم د ماشومانو حقونه اده کړي نو کله چې یو مېرمنه یا یو انجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، آرزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند یې هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسېږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا بیا څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی دی، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای شي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوند ته کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي، د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي، په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو مغه زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنه جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولی شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره،
خپل د ماشومان سره یو خفامین جوړ کی.
په اخر کې کدی تراسو چې د تاسو مشوره به هغه کورنۍ او تڅوی چې دوی د دې طرفدار دي چې باید و ورونه تورونه یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي، یو خبر چې دوی همیشه کې یغه داد چې دوی وای خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاق کورنۍ مثلا درس کسان څلوېخت کسان تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو، د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسی.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل هغه پلان باندې، په خپل طرح باندې، یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو. موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د مېرمنو هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نه شي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبري وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.